دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې د سیمې په اړه مهمو رپورټونو تر څنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، وروسته به په ټلیفون، وایبر، واټساپ او سکایپ هم رابطه کولای شئ. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د شمالي وزیرستان د موسکی او حسوخیلو وسیدونکو وایي چې پوځ ځنو خلکو ته د کورونو پریښودو ویلي دي، خو چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په چمن کې د سوداګرو او پنډیانو ټولنې مشرانو یو ځل بیا د پرلت وهلو ګواښ کړی دی، او امریکایي څارنوالانو دوه ایرانی ورونه او یو پاکستانی وګړی رسمن د ترهګرۍ په تورونو تورن کړی دی. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د میرالی د موسکی او حسوخیلو وسیدونکو وایي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک دي کورونه پرېږدي. د شمالي وزیرستان انتظامیه، پولیسو او پوځي چارواکو لا د سیمې د وسیدونکو داوی په اړه څه نه دي ویلي، او مشال رادیو د چارواکو دریځ معلومولو هڅه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیده. د موسکی او حسوخیلو وسیدونکو بیګا مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو تیره ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو مخنیوي لپاره عمومي سړک کیندلې دی، چې تر هغې وروسته پوځ ځایي ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک د کورونه خالی کړي. د حسوخیل اولو یو اوسیدونکی وقار خان وایي د دې له وجې یو شمیر کورنۍ بیګا له خپلوانو کره دېره شوې او ځینې خلک بنو ته ولاړل. د موسکی اوسیدونکي مقتدر خان نمشال راډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان خلکو یو لسیزه مخکې د وسلوالو پر ضد عملیاتو له وجې کلي او کورونه پرېښول، خو پر دې سربیره هلته امن پر ځای نه شو او هدفي بریدونه روان دي. موسکی او حسوخیل د میرالی هغه کلي دي چې پکې په تیرو کلونو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او لسګونه حملې شوي دي، خو انتظامی او امنیتي چارواکي وایي چې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د سوداګرو او پنډیانو ټولنو مشرانو داوه کړې ده چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بې له سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ لژمنې په شا شوی دی. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې په راتلونکو ورځو کې د پرلت بیا پیلولو ګواښ وکړ. د سوداګرو د ټولنې او په خواني پرلت مشر صادق اڅکزي مشال راډیو ته وویل چې چارواکو تر څو ورځو پورې خلکو ته په شناختي کارډ او تذکرو د تګ راتګ اجازه ورکړه، خو اوس بیا پاسپورت او ویزه غواړي.
لزر انسانان دوی پر تذکره، پر شناختي کارډ د پخوا په شان لکل بیا دوی درې ورځې بعد هغه شډول د اعلان کوي چې دروازه درې درې سلور سلور ګنټې خلاصول. مرد دا ورته وویل چې دروازه د پخوا په شان اته ګنټې به خلاصې، 15 ورځې بعد یې مکمله بند کړي، هغه رقم یې بند کړي. د پاسپورت خبرې برته شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پرلتوالو د جولای پر 21 تر هغې وروسته خپل نه میاشتنی احتجاج پای ته ورساو چې حکومتي پلاوی په شناختي کارډ او تذکرو د سفر غوښتنه ومنله. د پاکستان او بلوچستان حکومتونو هغه مهال د پرلتوالو د غوښتنې منلو په اړه رسمن څه نه ول ویلي، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیاءالله لانګو څو ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومت پر خپل ژمنه ولاړ دی او پنډیان بې له پاسپورټ او ویزې له سپین بولدک سره تګ راتګ کولی شي. البته صادق اڅکزی وایي چې حکومت باید د چمن او سپین بولدک ټولو خلکو ته په شناختي کارډ او تذکرې د سفر اجازه ورکړي. د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا اته تعلیمي بورډونو د نهم او لسم ټولګیو د کلنیو ازموینو نتیجې اعلان کړې دي. د پېښور د ثانوي او والا ثانوي تعلیمي بورډ د پرونیو نتیجو له مخې په ساينسي مضامینو کې لومړی مقام درین جنو ثانیه فیصل، سیدې سویرا جهان او مروا عالم ګټلی دی، او دویم مقام هم د آیزې ایاز په نوم یوې انجلۍ، خو دریم پوزیشن د مومندو کیډیټ کالج جعفر شاه ترلاسه کړی دی. دا راز د ټولنیزو علومو درې واړه پوزیشنونه نجونو ترلاسه کړي دي. په دې لړ کې پرون د اعلی وزیر په دفتر کې یوه غونډه وشوه چې پکې چارواکو د ټولو بورډونو د لومړیو درې پوزیشنونو ګټونکو شاګردانو ته انعامونه ورکړل. په پاکستان کې تعلیمي بورډونه د نهم، لسم، یولسم او دولسمو ټولګیو د ازموینو او زده کوونکو ته د اسنادو ورکولو چارې پر مخ وړي. د ایران له اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک سره تړلي دوه ایرانی ورونه او یو پاکستانی وګړی په امریکا کې د ترهګرۍ له تورونو سره مخامخ شوي دي. پر هغو کسانو روان کال په عرب سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نیولو پر مهال د دوو امریکایي بیړۍ چلوونکو د مړینو په تړاو د ترهګرۍ تورونه پورې شوي دي. د امریکا وفاقي څارنوالانو پرون ورونه شهاب او یونس میر کازهی او پاکستانی بیړۍ چلوونکی محمد پهلوان د ایران د عامه وژنې وسلو پروګرام ته د وسایلو برابرولو په ګډون په نورو تورونو رسمن تورن کړل. هغه دوه ایرانی وګړي تر اوسه نه دي نیول شوي. البته د امریکا ځانګړو ځواکونو چې په جنوري کې هغه وړه کښتۍ نیولې وه، نو پهلوان او د کښتۍ د عملې درې غړي یې له هغه وخت راهیسې په حراست کې دي. او د پاکستان نیزه ویشتونکي ارشد ندیم د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د هند نیرج چوپڑا ته په ماتې ورکولو د سرو زرو انعام ګټلی دی. ندیم پرون په دویم ځل د نیزې ویشتلو پر مهال د اولمپیک سیالیو ریکارډ مات کړ. د هغه نیزه 2.99 میټر لری پریوته. داسې انګیرل کېده چې چوپڑا به سیالي وګټي، خو هغه نیزه 9.45 میټر لری وویشتلی شوه او په نورو 15 هڅو کې تیروتنې وکړې. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریکې کړئ.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورت ته.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان د میرالی د موسکی او هسوخیلو یو شمیر اوسیدونکو داوه کوي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 500 میټرو په فاصله کې پراته خلک د کورونه پرېږدي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو 13 ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو مخنیوي لپاره عمومي سړک ځای پر ځای وکیند او بیا پوځ د مازیګر تر لمانځه وروسته د سیمې ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک د کورونه خالی کړي. دوی وایي د دې له وجې یو شمیر کورنۍ بېګا له خپلوانو کره دېره شوې او ځینې خلک بنو ته ولاړل. د شمالي وزیرستان پولیسو او پوځ لا په دې اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو هم له چارواکو سره په خبرو ونه توانېده. موسکی او هسوخیل د میرالی هغه کلی دي چې پکې په تیرو کلونو کې لسګونه حملې شوې دي، خو حکومت وایي چې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. د عمر وزیر رپورټ.
د شمالي وزیرستان میرالی موسکی او هسوخیل اوسیدونکي وایي چې د شپې یو کورونا خالی کړي. دا د هغې وروسته چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو پرون د اګست په 8 ورته ویلي چې یادو سیمو خلک دې د سړک نه لویدیځ او ختیځ طرف ته 1500 متره پورې کورونا خالی کړي. وسلوال له دې ځایه په سرتیرو بریدونه کړي. د هسوخیل اوسیدونکي وقار خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا له پریشانۍ سره مخ شوي. د میرعلی موسیقی اوسیدونکو مقتدر خان مشال ریډیو ته وویل د نام نیزید کاروایو کې عام خلک ولې زورولی شي.
مزدګار د منځنه بعد کې ملکون دي سخیل و موسیقي هغه د اتلار ورله د فوج تر نه چې توسو کرینه خالی کې د روډ سره نو مش به دلته کې کاروایی کی آیا دلته کې مې شو د زربز په نومه برشن دی بر خپل کرینه بزورینه د هر سم خالی کړل ایس د مې جو کډوال چې کیم دي دا په کیمپش پروت دي د امن په خاطر چې دلته کې دهشتګردي ختم کا مش دلته کې امن بحال کا د امن طلبګار وي خو چونکه تر وسه پرې و مش ته په امن رکول شي خو پریژدا ناکام ده چې د میش تقریبا په 1000 نه ډیر او ټارګټ کلینګ دلته کې وشول نو حالات چې ایسا دې نه هیڅ تر ورسې دل چې دای بیا میش تا ټایمر کوي چې یاره توسي کېرینا خالی کې یاز دل د امن رولا آیا د شتګردي صرف په دې کلی شه دو
زای خلک وای چې پرون میرلی خیسور سړک وسلوالو د موسکی او حسو خیل پسیمو کې په خپارو کنلې چې د غلط امنیتی ځواکونو کنوای تګ و نه کړی دا غی پس د غوسیمو ته د سړک نه 1500 متره فاصله پورې د کورونو خالی کول ویل شوی په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتی ځواکونو او پولیسو چارواکو سره تماس ونیسو خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو او نه هم حکومت فوج رسمي خبر پړه خبره کړې چې دغه سیمه د خلک خالی کړي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې نام نه پیښې وسلواله او هدفي بریدونه زیات شوي د نام نیزید ځایي خلکو په وار وار پر لتونه جرګې کړې. حکومت او فوج د دې وړاندې په وار وار ویلي چې وسلوالو زید یې هدفي عملیات او کاروایې توندې کړې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
په چمن کې د سوداګرو او پنډیانو د ټولنو مشرانو پر راتلونکو ورځو کې د پرلت بیا پیلولو خبرداري ورکړې ده. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت د پخوا په څیر د کندهار له سپین بولدک سره په شناختی کارت او تذکره د سفر کولو غوښتنه نه ده عملی کړې نو ځکه احتجاج پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د چمن پرلتوالو د جولای پر 28 تر هغې وروسته نه میاشتنی احتجاجي ناسته ختمه کړه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ حکومتي پلاوي ورته د ټولو غوښتنو منلو ډاډ ورکړ. د پاکستان وفاقي حکومت هغه مهال د پرلتوالو د غوښتنو منلو په اړه رسمن څه نه ول ویلي خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا لانګو څو ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومت پر خپلو ژمنو ولاړ دی او پنډیان بې له پاسپورټ او ویزې سفر کولی شي. تفصیل د سمت شبنم په رپورټ کې.
د چمن پرلتوال وایي چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي نو دوی به په راروانو نږدې ورځو کې یو بیا پرلت ووهي. په دې اړه د چمن د پنډیانو یا لغړیانو اتحادیه مشر غوث الله د اګست پر اتمه مشال ریډیو ته وویل
پرلت موږ کښېنوو موږ سره ریاست او د ریاست حکمرانانو دوکه وکړل موږ ته دا وویل چې زه له کلي اودلا در تختفونه کړي بولدک تختفون لا خلک پر تذکرې لکوو او له کلي اودلا چمن تختکاج لکوو ان شاء الله
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کول پر ضد په چمن کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې هلته پرلت پیل کړی و، چې د روان کال د جولای پر 8مه هغه مهال پای ته ورسېدی چې د بلوچستان د لنډمهالې پخوانی حکومت د کورنۍ چارو وزیر ملک عنایت الله کاسی د چمن پرلت کې د خپلې وینا مهال اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټولو غوښتنې حکومت منلې، خو د چمن د سوداګرو اتحادیې او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د اګست پر 8مه مشال لیډو ته وویل چې د دوی غوښتنې نه دي منل سوي.
لزر انسانان دوی پر تذکره پر شناختی کارډ د پخوا په شان لکل بیا دوی درې ورځې بعد هغه شډول یې د اعلان کړي چې دا دروازه درې درې څلور څلور ګنټې خلاصول. موږ دا ورته وویل چې دروازه د پخوا په شان اته ګنټې به خلاص شي، نو هغه د دوو درې ګنټو څلور ګنټو سفر یې بیا دا کوي چې پنځه ورځې بعد یې مکمله بند کړي، هغه رقم یې بند کړي د پاسپورټ خبرې برته شروع کړي.
پر لطوال پر ډیورنډ کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لنګو څو ورځې وړاندې مشال لیډو ته ویلي وو حکومت چې له پر لطوالو سره کومې ژمنې کړي پر هغوی ولاړ دی. هغه ویلي وو چې د پنډیانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړی دی، خو صادق اڅکزی وای چې د پاسپورټ او ویزې شرط ختمول باید د ټول چمن او سپین بولدک خلکو لپاره وي.
زموږ دوه خبرې وې چې د پخوا په شان به تګ راتګي، دویم لغړی چانس چې په زرونه انسانان د غلې شتونه د رجستر سې دی ورته وای به قاعده د دې تګ راتګ کېدی چې د سپین بولدک او د چمن دا وړوکي لغړیان دا سوداګر دا دغه لار استعمالول، نو دی په هغه مایده کې دا شیستار دی وای چې تی ور د لارې خبره پریږدی دغه شل پنځه زره لغړیان تک را تک شروع کی د لغړیانو ورونو د دغه پیکیج د دې مشر فیض محمد بیا د لغړیانو کمانډر منډولی او غوصلات چې د لغړیانو مشر دی او دغه رقم بوګی سر ترانسپورت مشر دی دې اعلانیه جاری کړ چې موږ را ساته پری دا خیرات پیکیج دا چانس دغه کاروبار نه کو چې درسو زموږ د مور د پلار د وطن د پر د خاور باندې تګ را تک د پخوا په شان کېدی پر د سکرا او پر شناختی کارت دا مراد دی برته واپس کړ او دی دا ویل چې موږ لار نسی لا دا پیکیج نه اخلو.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وای چې دا ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره خستي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AAL RADIO ولیکو.
د پاکستان وکیلانو او قانون پوهانو پر جبري بې درکې وندېښنه خولې دا له حکومت ای د هغوی د مندلو غوښتنه کړې ده. دوی پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو په اتمه تلین غونډه کې د ځنو ورکو شویو کورنیو ته د 50-50 لک روپۍ ورکولو حکومتي پریکړه رد کړه او ویل چې چارواکي د هغه کسان پیدا او خوشی کړي. د 2018 زیږیز کال د اگست پر 8مه د کوټې په سیول روغتون کې په ځانمرګي برید کې لسکونه وکیلانو ته مرګ ژوبلا وخته و. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت یو ونې مخکې د ځنو ورکو شویو کسانو کورنیو ته د نغدي تاوان ورکولو اعلان وکړ. د بشري حقوقو ادارې او فعالان امنیتي او استخباراتي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي، خو د پاکستان پوځ وایي چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له وسلوالو سره یو ځای شوي دي. په پاکستان کې د ورکو کسانو قضیو څېړلو سرکاري کمیشن وایي له 2011 زیږیز کال راهیسې څه باندې 8000 قضیې هواري کړې دي. دا یو پترین رپورټ.
د پاکستان قانون پوهانو ویلي دي چې په ملک کې د لادرک کسانو ستونزو د تشویش وړ ده. په دې کې زیاتره خلک د بلوچستان څخه لادرکه سوي دي. د خبره د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخواني مشر عامد خان اډوکیټ د اګست په 8 نیټه په کوټ کې د بلوچستان د وکیلانو د 8 تلین پر مهال وایي غونډې ته کړې ده او ویل چې کله جسټس قاضي فایزي سا د سپریم کورټ چیف جسټس وټاکل سو نو هغه وخت زما خیال و چې جسټس حساب لومړی کیس د لادرک کسانو غرا پورته کړي کوم چې د نوموړو په خبره هغه ډول ونسو.
مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے یہ سب سے زیادہ
لوگ کسانو چې کوم ستونزه ده په دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان خلک ورسره مخ شوی دي ځکه چې تر ټولو زیات لادرک کسان په بلوچستان کې دي.
مسنگ پرسن بلوچستان سے ہیں.
احمد خان ایڈوکیټ زیات کړه چې د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب وخت کې که د ورکو کسانو ستونزه اواره نسو نو بیا به څوک اواره وي. نوموړي په خبره چې د یولس میاشتو د تیرېدو برسیره تر اوسه د لادرک کسانو کیس په سپریم کورټ کې نه دی اورېدل شوی. پر دې مهال د بلوچستان سره تړاو لرونکي د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخواني مشر علي احمد کورد اډوکیټ زیاته کړه چې د لادرک کسانو له امله په ولس کې د حکومت په ضد کرکه ورځ تر بلې زیاتېږي. بیا په خاصه توګه ډاکټر مارنګ بلوچ، منظور پښتین او علي وزیر خپل پلوه زیات کړي دي. ڈاکٹر مارنگ بلوچ سرا حق ورز پلکو خلق ورسرا ہو ما پخپل ژوند کې دومره زیاتې میرمنې پر یو ځای په یو اجتماع کې نویلې دلی و غونډې ته د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر افضل عرفال وویل چې د حکومت لخوا چې کومې 500,000 روپۍ د لادرک کسانو و خپلوانو ته ورکول کېږي هغه موږ ردوو.
50,000
لادرک کسانو و کورنۍ ته د 500,000 روپۍ ورکولو پرېکړه حکومت کړې ده او دا یې منلې ده چې د لادرک کسانو ستونزه شته ځکه چې تر پرون ورځې پورې یې ورسنۍ ته به یې ویل چې دا ټوله دروغ دي. ښاغلی عرفال زیاته کړه چې حکومت و خلکو ته د 500,000 روپۍ ورکولو پر ځای ورک کسان ومیندي او را خوشې دې کړي. په غونډه کې د یو پرېکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې د 8 اګست په اړه دې د سپریم کورټ د کمیشن پر رپورټ عمل یقیني وګرځول شي. په دې پرېکړه لیک کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د عملیاتو پرېکړه په کلکه سره رد کړل سوه. دا د ونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت یوه اونۍ له مخه پرېکړه کړې وه چې حکومت به په ملک کې د زرو ورکو کسانو و کورنۍ ته پر سړی سر 500,000 روپۍ مرسته ورکوي. دا مرسته به د وفاقي وزیر قانون نذیر تارړ په خبره د هغه کورنۍ سره کیږي د چا خلک چې د 500 کلو څخه د زیات وخت راهیسې لادره کوي. د ونې وړ ده چې په کال 2018 کې د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګی برید شوی و په کوم کې چې د دوو خبریالانو په ګډون 50 وکیلان مړه او 6 نوي زخمیان شوي وو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د لګکیو د حقونو فعالان وایي چې د سند حکومت ورته د اگست پر 11 د مذهبي اقلیتونو نړیوالې ورځې په مناسبت د لاریون اجازه نو ورکوي. دوی پرون په کراچۍ کې د خبری غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورته لومړی اجازه ورکړې وه خو اوس یې د مذهبي ډلو د فشار له وجې ورته ویلي دي چې لاریون نشي کولی. د سند حکومت لا د هغوی څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو د کراچۍ د کمشنر دفتر یو چارواکي د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا کار یې د امنیتي اندېښنو له وجې کړی دی. نیاز علي تفصیل لري.
د خبری غونډې په مهال د بشري حقونو فعال او وکیل لوکی ویکټر مشال ریډیو ته وویل د اګست په 11 دوی د لګکیو د حقونو پر ورځې د کراچۍ په فیری رحال کې غونډه کوله. د سن حکومت ورته د اګست په لومړۍ نیټه په لیکلي بڼه اجازه ورکړې وه خو اوس ناسا په اجازه منسوخ کړې ده.
جی همه پہلی اګست کو این او سی گرانٹ ہوئی تھی.
دی وای مونږ ته د اګست په لومړۍ نیټه د سن حکومت لخوا اجازت نامه ملو شوې وه خو پرون حکومت اجازه منسوخه کړه. حکومتي چارواکو مونږ نه هیڅ پوښتنه نه ده کړې، مونږ سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې، یوازې دومره ویلي دي چې د خراب امنیت لکبل د غونډې اجازه نشي ورکولې او دوه وای غونډه کې د وسلوالو لخوا د برید اندېښنه ده ځکه ستاسو اجازه نامه منسوخ کړل شوې. لوکی ویکټر زیاته کړې چې هر کال دوی د اگست په 11 د لګکیو حقونو پر ورځ د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې هم خپل حالې ځلې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارې د مذهبي ډلو د فشار لکبله د دوی لارې نسی. بلخوا د سن حکومت په دې اړه تر اوسه سندي ویلي، خو د کراچۍ کمشنر دفتر یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې 14 اگست او له هغې مخکې په ښار کې د امنیت په اړه سختې اندېښنې دي. نوموړي په وینا چې د امنیتي ادارو راپورونه دي چې امنیت حالت ښه نه دی ځکه حکومت د اگست په 11 د لګکیو حقونو مارچ غونډې اجازه منسوخه کړې ده. بلخوا د خبري غونډې په مهال د لګکیو حقونو مارچ مشري پاسټر غزاله شفیق بیا مشال لیډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله سخت کال په پاکستان کې د لګکیو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او پاکستان د لګکیو په خوندي ساتنه کې پاتې راغلی دی.
تشدد بڑا ہے، زیادتیاں بڑی ہیں،
دا وای د دوی پر ضد تشدد زیات شوی، زیادتی او ظلم ورسره زیات شوی دی. په یو کال کې د لګکیو پر ضد تشدد وړي او لوی تر سلو زیاتې پیښې شوې دي. هم دا ډول په زور د مذهب بدلول لا روان دي. یوازې په کراچۍ کې په یو کال کې 33 پیښې راپور شوې دي. لګکیو ته هیڅ اسانتیاوې حاصل نه دي. د لګکیو پر ضد بیا بیا د تشدد پیښې کیږي، د مذهب د سپکاوي تورونه پرې لګول کیږي او په دې کې زیاتوالی راغلی دی. غزاله شفیق زیاته کړې چې په پاکستان کې ذاتی شخړو کې هم د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون کارول کیږي. نوموړي په وینا حکومت د هغه خلکو او مذهبي ډلو پر ضد هیڅ ګامونه نه اخلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کاروي. د خبري غونډې په مهال د لګکیو د حقونو مارچ ویخړی او د بشري حقونو فعالې سفینه جاوید بیا ویلي پاکستان کې د لګکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره د آزاد او خپلواک کمیشن جوړ کړی شي.
حکومت کی طرف سے ایک آزاد کمیشن بنایا جائے،
دوائی دا حکومت لخوا یو آزاد کمیشن جوٹ لیشی. کمیشن دی با پاکستان کی پزور دلگا کیو انجنو مذہب بدلولو ودنو کولو پلٹنیو کی او حاغ کسانو پا زد دی اختام اکڑی چپ دی کی لاس لری زکا چو اس ہم پا خاص ستوگا پسن کی دلگا کیو دا کم عمر انجنو پزور ودنو او مذہب بدلول لا روان دی. سفینه جاوید په وینا چې د لګکیو د حقونو د کمیشن جوړولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ مشر قاضي او نورو حکومتي وزیرانو ته هم لیک استولې دي. پسند کې په زور د مذهب بدلولو ودونو په اړه هندوانو عیسایانو وخت په وخت غونډې او احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. بلخوا د سن صوبایي حکومت وزیرانو وخت په وخت دا وکړي چې لګکۍ او نور خلک یې د ټولنې یو شان وګړي دي او د ټولو د حقونو خوندي کولو لپاره دوی کار کوي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او د بشري حقونو نورو نړیوالو ادارو وخت په وخت پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې دي بدلون وکړي. د پاکستان حکومت تل ویلي چې په هیواد کې اولس آئینی او قانوني حقونه لري او حکومت د بیان او مذهب د ازادیو خوندیتوب ته ژمن دی. د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې چاته هم د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ناسم کاروي اجازه نه ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا اته تعلیمي بورډونو د 9 او 10 ټولګیو د کلنیو امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي. د پېښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د پرونیو نتیجو له مخې لومړی پوزیشن درې نجونو ثانیه فیصل، سیدې سویرا جهان او مروا عالم ترلاسه کړې دي. د پېښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د پرونیو نتیجو له مخې لومړی پوزیشن ډېر د پېښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د پرونیو نتیجو لمخې په ساينسي مضامینو کې لومړی پوزیشن درین جنو ثانیه فیصل، سیدې سویرا جهان او مروا عالم ترلاسه کړی دی. دویم مقام هم د آیزې ایاز په نوم یوې انجلۍ، خو دریم پوزیشن د مومندو کیډیټ کالج جعفر شاه ترلاسه کړی دی. سکال شاوخوا 900 زده کوونکو د خیبر پښتونخوا د اتو بورډونو له لارې د 9 او 10 ټولګي ازموینې ورکړې وې. خالدہ نیاز تفصیل لري.
د پیښور بورډ نتیجو تر مخه لسم جماعت کې شپږ اتیا زره اووه سوه یو کم نوي زده کوونکو امتحان ورکړی و چې پکې شپږ اویا زره او نوي بریالي شوي دي او نتیجه اووه اتیا فیصده راغلې ده. همدغه شان نهم جماعت کې پنځه نوي زره او درې پنځوس زده کوونکو برخه اخیستې وه. د نهم جماعت نتیجه اته نوي فیصده راغلې ده. په دې هکله د اګست په اتمه وزیر اعلی هاوس کې د یوې دستوري تابعیا هم شوې وه چې پکې بورډ کې پوزیشن ترلاسه کوونکي زده کوونکو ته سرٹیفیکیٹونه او نقدی پیسی ورکړل شوې. بورډ کې لومړی پوزیشن ترلاسه کوونکی ثانیہ فیصل مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې خپلې کامیابی باندې ډېره خوشاله ده.
ما پشاور بورډ کې فرسٹ پوزیشن حاصل کړې ده. تمام مارکس 1176 دي. زه فری میډیکل کولای غواړم او فیوچر کې ډاکټر جوړېدل غواړم.
د ثانیہ مور مشال ریډیو ته اووی چې لوري ډېر مهنت کوي. د کومې سیلې چورتا ملاو شو.
زما د ماشوم باندې دمره ټف ټایم راغو چې دی برته کله کله کور کې اوم جړل چې ډېر زیاته راته ګرانه ده. او هغه ټیچرانو چې کوم محنت کو دغه محنت ته سلام. نو دا ټول دغه خواري ده دغه محنت دی چې نن زما بچی په دې مقام باندې ده. جینکو باندې خو ډېر ضروري دی ډېر ضروري دی تعلیم. زمونږ بچی چې اوس تعلیم حاصل کړي دی په بیا سبا مونږ ته دعاګانې کوي چې یو ښایسته ژوند به تېرئ سلیقې والا ژوند به تېرئ.
مروه عالم په بورډ کې اولنې پوزیشن اخیسته دي. د مروه پلار ډاکټر میرالم خان وای د ټولنې پرمختګ لپاره د جنکو تعلیم ډیر ضروری دی.
معاشري د پاره ډیولاپمنت د پاره یو تعلیم یافته مور چې وینو هغه تخپلو بچو د پاره او د هغه د مستقبل د پاره او چونکه هغه بچی زموږ د ملک مستقبل وي نو ډیر کرامت وي. او شکر الحمدللہ مونږ ټول ډیر خوشاله یو ټول فیملی ټول خاندان په زموږ ډیر خوشاله دي.
آرټس گروپ کې د فارورډ گرلز های سکول پېښور مناهل یوزر او اویا نمبر سره لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. د پېښور لیډی گریفت گورنمنت گرلز هایر سیکنډری سکول سومبل یوزر اته شپېته نمبر سره دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی. د حیات آباد ماډل سکول رافیہ محبوب او پرایویټ توګه باندې امتحان ورکوونکي انم آصف یوزر څلور شپېته نمبر سره په ګډه دریم پوزیشن اخیسته دی. د پیښور نه علاوه ایبټ آباد ڈی اے خان ملاکنڈ بنو کوہاٹ مردان او سواد بورډونو هم د نهم او لسم جماعت نتیجې اعلان کړې دي. په مجموعي توګه اتواړه بورډونو کې اتلکا درې نوي زره پنځه سوا سلیرش زده کوونکو امتحان ورکړی و. خالدہ نیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې د څو ونیو مظاهرو له وجې سیاسي بیقراری ده، نوبل انعام ګټونکي محمد یونس د هیواد د لنډمهالې حکومت د مشر په توګه لوړه کړې ده. څلور اتیا کلن یونس په پاریس کې تر درملنې وروسته پرون ډاکې ته ستون شو. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره چیانو غوښتنه کړې وه چې تر انتخاباتو مخکې دې د لنډمهالې حکومت مشري اقتصاد پوه محمد یونس ته ورکړي. پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د اگست پر 15 استعفا ورکړه او هند ته ولاړله. چارواکي وایي چې د مظاهرو پر مهال په تاوتریخوالي کې تر 300 زیات کسان وژل شوي او ګڼ ژوبل دي. شاهین بنیرې تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې بېقراری روانه ده، د نوبل د سولې جایزه ګټونکي محمد یونس د نوي موقتی حکومت د مشر په توګه د خپلې چوکۍ لوړه کړې ده. په بنگلاديش کې د زده کوونکو د تیرو سو ونیو پر تشدد احتجاجي مظاهرو وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ته اړ کړه او ګاونډي هند ته وتښتېده. یونس په پیرس کې تر درملنې وروستو پرون ډاکې ته راستون شو. دا وروستو لاغې ده چې مظاهره چیانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو لپاره د نگران حکومت مشري باید اقتصاد پوه محمد یونس وکړي. د ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس د راپور تر مخه پرون د فوز مشر جنرال وقار الزمان لوړپوړو چارواکو او زده کوونکو د ډاکې په شاه جلال نړیوال هوایی ډګر د محمد یونس هرکلی وکړه. پر هوایی ډګر میډیا سره په خبرو کې محمد یونس وویل چې هیواد ته په راستنېدو خوشاله دی. هغه زیاته کړه چې مظاهره چیانو هیواد خوندي کړی دی او باید د ازادۍ حفاظت وشي. یونس وروستو د ولسمشر محمد شهاب الدین په سرکاري استوګنځای کې د موقتی حکومت د مشر په توګه د خپل څوکۍ لوړه وکړه. د شیخ حسینه واجد ګوند عوامي لیگ په موقتی حکومت کې شامل نه دی. دا غیزوی سجیب وازید جوی د اگست په ومه په فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې وویل چې ګوند دې تسلیم نه دی او له مخالفینو او موقتی حکومت سره خبرو ته چمتو دی. د شیخ حسینه واجد ګوند په تیرو دیرشو کلونو کې شل کاله واکمنی کړې ده او روان کال د جنوري په میاشت کې په څلورم ځل انتخابات ګټلی وو. له هیواده د هغې ډرامایي وتل د خوښۍ لامل شو او راپارېدونکو مظاهره چیانو د هغې په کور برید وکړ او سامانونه یې تاله ترغه کړه. د رویټرز خبری ایجنس د راپور تر مخه حسینه واجد دا مهال د هند پلازمینې نوی ډیلی ته نږدې په یو هوایی اډه کې پناه اخیستې ده. د محمد یونس په وینا دې کار د هند پر ضد د یو شمیر بنگلادیشیانو غوسه راپارولې ده. په دې اړه ګنګوسې روانې دي چې هغه به چیرته ځي. له ډاکې څخه له تېښتې سمدستي وروستو ځینو راپورونو ادعا کړې وه چې هغه پلان لري چې په بریتانیا کې پناه واخلي، خو لندن لا په دغه اړه زړه نه دی ښه کړی او د عوامي لیگ مشره مجبوره ده چې کومه بله لار وګوري. پرون د هند این ډی ټی وی سره په یو مرکه کې د شیخ حسینه واجد زوی او د عوامي لیگ مشر سجیب واجد جوای هغه راپورونه چې دا کوي چې مور یې په بریتانیا کې پناه غوښتې ناسم بللی دي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغې په هیڅ ځای کې د پناه غوښتنه نه ده کړې، نو د انګلستان یا امریکا لخوا د هغې خواست ته د ځواب نه ورکولو خبره رښتیا نه ده. بلخوا د بریتانیا د کورنو چارو وزارت این ډی ټی وی ته ویلي چې د بریتانیا د کډوالۍ قوانین خلکو ته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته د پناه غوښتنې یا لنډمهاله پناه لپاره سفر وکړي. یو بیان دا هم ویلي دي چې هغه کسان چې د پناه غوښتنه کوي باید دا کار په هغه لومړي خوندي هیواد کې وکړي چې دوی ورته رسیږي. په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې امریکا د شیخ حسینه واجد ویزا وروستو لغې لغوه کړې چې هغې د وزیر اعظم په توګه له دندې استعفا ورکړه، خو په دغه اړه له امریکایي چارواکو لخوا په رسمي توګه څه نه دي ویل شوی. د هند د بارنو چارو وزیر اس جیشنکر د بنگلادیش په وضعیت پارلیمان ته په وینا کې ویلي چې شیخ حسینه واجد په ډېره لنډه خبرتیا هند ته د راتګ اجازه غوښتې وه. نوموړي په هند کې د هغې د پاتې کېدو په اړه څه نه دي ویلې.
شاهین بنیری رپورٹ موارد په بنگلادیش کې د حالاتو په اړه باندې وو. لدې سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس ستاسو د خبرونو چې راغلي دي دا هم زه ګورم پر فیسبوک باندې راته خبرونه لیکلی شي، د خپل سیمو تازه او مهم حال را سره شریکولی شي. ولدې پرته را سره په ټلیفون او سکایپ هم رابطه کولای شي. که خبرونه لرئ نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته له ځان سره نوٹ کړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00
سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه. پتا مودا
مشال رادیو
تر سنگه دا مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لکلے پیغام پر خو دیشه.
په واتس اپ او وایبر د رابطې لپاره شمیره له ځان سره نوٹ کړئ.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهي.
00 340 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو پر فیسبوک باندې راته زیاتره کسانو د نهم او لسم د نتیجو په اړه باندې لیکلي دي. ډیره مننه، خوشاله اوسئ. دا غي خبر خو هم متاسته ولوسته او لدی پرته تاسو د خالدی نیاز رپورت هم واورید. افغانستان پی ٹی ایم په نوم باندې یو کس لیکلي دي چې شمالي وزیرستان په میرالی کې بازار سره نږدې وسلوالو سړک چې دی هغه کیندلی دی او فوج چې دی هغلته آبادۍ ته ویلي دي چې هغوی دي خپل 1500 میټره فاصله کې خپلې سیمې چې دي هغه خپل کورونه خالی کړي. او په دې اړه باندې تاسو زموږ خبر هم واورېده او د عمر وزیر رپورټ مو هم واورېده. لدې پرته ځینو کسانو راته د موسم حال بیان کړی دی چې ګرمي ده په ځینو ځایونو کې. موسم ښه دی، ډېره زیاته مننه. خو نصیب الله پښتین لیکلي دي چې د چمن ولسی پرلت چې دی نهه میاشتې روانو بې نتیجې وي بیا پورته شو پاتې شو او اوس چې دی وي د دوی مطالبې نه دي منل شوي. نو دوی اوس ټول ګوندونه او د پخوانی پرلت منتظمین چې دی هغوی کینی او پرلت بیا پیلوي. پښتون صاحب ډیره مننه د دې په اړه هم تاسو رپورټ واورید. اوریدونکو چې زبوږ خبریال سمت شبنم را لېږلو او هغه د سویلی په رپورټ کې چې د چمن پرلتوالو ورسره منلې وه حکومتي پلاوي سره، ځکه چې حکومتي پلاوي غوښتنې منلې وي او د چمن پرلتوال هم د هغوی ویاند هم مشال راډیو ته ویلي دي چې دوه درې ورځو پورې خلک پرېښودل خو اوس بیا پاسپورټ غواړي. حکومتي دریځ البته تر اوسه پورې نه دی معلوم. څو ورځې مخکې حکومتي چارواکي، لوړ پوړي چارواکي، د کورونا چارو وزیر مشال راډیو ته ویلي ول چې په خپلو غوښتنو او ژمنو په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی. او سید ناصر شاه هم راته د شمالي وزیرستان د میرالی په باره کې لیکلي دي چې سخیلو موسکی کلی خالی کولو حکم ورکړل شوی دی او وایي چې جرګې هم روانې دي اوس. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ. او نصیب پردیس لیکلي دي چې په چمن کې د بیا پرلت پیلېدو دغه دی ګواخي کړی دی، خبرداری کړی دی. ما سره څوک دی او د کوم ځای ستړي مشه؟
خدای خدای مال شه په میرجان داود سره د کور مینه په اړیکه یم.
مننه داود صاحب، مهرباني وکړئ خبر راکړئ.
دوا خبرونه دي دا شریکم چې پرونو پارلمنت ایرینن کوم دي او دا ضلع کورم تر داخل شوی وو. نصیر عباس صاحب هم سره وو سنیټر او دګي او درس منګانو ایم پیګانو په دې ځای کې خبرې وکړي. د کورمې په حالاتو باندې دوی ویل چې موږ د کورمې ته زیاتې پار راغلی چې د کومو 15 کسان په دې کې مړ شوي دي او دغه دوا د پاره موږ ضلع کورم تر داخل شوی وو. دا نن هم زموږ په کورمه کې د خلک موجود دې کورمې والو دوی سره خې او ګرمې خبرې وکړي. بس یو مرته ځان سپی کوله، بل مرته کوله، بس ډېر عجب عجب خبرې په ضلع کورم کې دا وشي په میرجان نه.
خا مطلب د پارلمان غړي، د قومي اسمبلی غړي دی، د کورمې استاد چې دی او سېنټر هغه دواړه درغلي دي او دواړه خواو چې دی هغه ورته ویلي دي چې کوشش کړی دی خپل صفایي او صبر وکړه. داود صاحب او د دین علاوه مطلب دوی کوشش کوي د روغې د پاره درغلي دي کنه روغه کوي.
دوی دلته واضح خلکو ته دا وایي چې مونږ د کوم کسان په کورمه کې مړه شوي دي. 50 کسان دې دوا دپاره مونږ راغلي یو د کې شریاره پرېدي نه یو څو نور علاقو والا مینیګانې پېګان هم مورکې دي. دا هم دې ځله کور هم تر داخل شوي دي. بل د بوټ چې کوم ریزلټ و که نه میرجانه او دا د ضله کورم والا چې کوم دی دا اورېدلی دا واټ بوټ والا او د انم دې لسم والا د کې چې کوم سکولونو مخکې کوم قسم ریکارډ و که نه کوم رقم به د ماشومان په اول دویم دریم پلیشن کې ارتلو کنه هغه صفر درجه تر کوش شوې دي. ډېر د سی بد حاله غنته کې رزلټ دی ضلع کورم والا د زنا سکولونو راغلی دا
صحیح مطلب دا سرکاري سکولونه دي
دا سرکاری پرائیویټ سکولونه دی انم د لسم د بوټ امتحانونه وو. په دې کې ډېرو سکولونو رزلټ داسې راغلی چې مخکې به د هغو رزلټ څنګه ارتلو د صفر په درجه کې راغلی. نن ما اوس یوه ویډیو په ټیک ټاک باندې ورکړه په میرجانه نو اوس زمونږ د ستیم کلي سکول څه کوم د جناکو دې کې دویم دریم کلاس ماشومانو ته په دې ټایم باندې چوټي کړې ده. نن دا ماشومان به څنګه مونږ ته په خیر نمبرې واخلي.
صحیح ده ډېره زیاته مننه داود صاحب خوشحاله اوسې
مننه سلام علیکم
آباد اوسې. جلال خان په غږ سندره ده د مشال راډیو د سولې د سندرو له لړۍ څخه ده. لس سندرې دي د دې ویډیوګانې پر یوټیوب هم خپرې کړې دي پر پاڼه هم شته ویب سایټ باندې د مشال راډیو او داراز پر فیسبوک مو هم درته خپرې کړې دي. له ملګرو سره شریک کړي او پر راډیو یې هم واوري.
ژوند زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې داولې 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 په بلو بلو لاړو دا تلا ټول مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا جون زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې داولې 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 بلو بلو لاړو دا تلا ټول مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا کی خخی گو خلق و سپ آسمان خیری شکا ہر سمرا پدو آیا دوزان اول حجت رواو سمر تاجو دا جہان دخورو دخزلو شان پراتیو پڑیران دخورو دخزلو شان پراتیو پڑیران تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلی چھ داولے 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 حکمت دن ہی سوا مونگا وہ گڑا لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا
مشال راډیو ته غواګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده او دوه نور خبرونه دی را سره آصف محمود صاحب لیکلی دی. د ملک آباد محلی کې د پېښور وسی پېښور روډ چوتی پل علاقه ده او دی وایي چې زه وکیل یم او دلته زموږ مهمې مسلې دي. اولنۍ دا ده چې د وروستیو بارانونو له وجې زموږ د کورونو نه ګیر چاپیره اوبه ولاړې دي او د اوبو د نکاسۍ یا د اوبو د لیږد نظام بندوبست وی نشته. وی دویم دا دی چې ټول موبایل فون نیټورک له پرون راهیسې کار نه کوي. سمه ده محمود صاحب. آصف محمود صاحب خوشحاله اوسې چې دا خبر مو را سره شریک کړ. متی الله صاحب لیکلی دی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله پر پټولو دولتي ادارو او دفترونو کې کارکونکو ته امر کړی دی چې هغوی دې په جماعت سره لمونځ وکړي. مننه خوشاله اوسئ. او زنو نور کسانو هم راته د موسم حال را کړی دی. او مرتضی غرشین صاحب لپشینه لیکلی دی چې خچارې مننه، خوشاله اوسې، آباد اوسې. او ډېرو زیاتو کسانو راته نتیجو لیکلي دي، او ځینو کسانو خو دا هم ویلي دي چې ډېر زیاتې نمبرې دي. زموږ په وختونو کې به رښتیا هم نمبرې کمې ورکول کېدې، خو د سوالونو هغه سلسله چې دا هغه بدله شوې ده د جواب لیکلو. پخوا به اوږده جوابونه لیکل کېدل، اوس لنډ دي. بل خبره پکې دا ده چې متعدد ځوابونه چې لري هغه سوالونه ورکول کېږي په پرچو کې، نو ځکه ډېرې نمبرې د خلکو راځي. نو دا ښه خبره ده چې ماشومان ډېرې نمبرې اخلي. کاشف دوړ لیکلی دی چې تیر ورځ په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو د حکومتي بانک پر موټر باندې ډزې کړې دي، او وی پیسې له ځان سره وړې دي، او موټر ته هم وی اور اچولې دي. سمه ده، موږ به د دې پته وکړو، معلومات به وکړو، بیا به له تاسو سره کره خبر شریک کړو. رومان خان ځای نه دی لیکلی، خو لیکلی دي چې انټرنیټ بیا کار پریښی دی هلته. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسې. د عزیز علیمزی او د عمیرې صادق زاده په غږ سندره در خبرو.
وما دې کوچلی عمره زر کې وا مشین خالے نہ دمالو، مشین خالے نہ دمالو، ترش پاد تورا خون، مشین خالے نہ دمالو، مشین خالے نہ دمالو،
پیدا کی.
مشال راډیو ته غواګیاست د اسخیلو بیوټی په نوم باندې یو کس هم راتام دغه لیکلی دی چې التا اعلانونه شوی دی او حمید الله هاند صاحب لیکلی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر نن د شپږو ورځو نو وروسته اسلام آباد د جوډیشل کمپلیکس کې قاضي ته وړاندې کیږي او هغه به بیا فیصله کوي چې څه وکړي. تاسو ته معلومه ده چې علي وزیر څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د پیم زله روغتون سره گرفتار شوی و. پیښه داسې شوې وه چې پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د علي وزیر له موټر سره یو موټر سایکل ټکر شو، په هغه کې دوه کسان چې ورباندې سپاره وو هغه یو کس ژوبل شوی و، نو هغه علي وزیر روغتون ته لیږدولی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ د په وینا علي وزیر چې کله له روغتونه ووته نو پولیسو ونیو. پولیسو دا ویلي دي چې وزیر چې دی هغه پر پولیسو څخه د ټوپک اخیستو هڅه کړې ده او یو بل پولیس کمیسې شکولی دی، نو تر هغې وروسته یې دا بیا عدالت ته وړاندې کړ او عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته یې عدالت پولیسو ته وسپاره چې پلټنې او ګرویژنې ورڅخه وکړي. مشال راډیو ته غوږیاست پر په سلام پښتونخوا کې راته ځینې نورې تبصرې هم راغلي دي، خو د موسم حال دی او نتیجې دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زه به داسې وکړم چې د هارون باچا په غږ به سندره در خبره کړم، په بله ګړۍ کې بیا درسره.
گم پل پل روان